شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډیرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي، چې په هرو 10 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي، وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شرعي ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شرې راختلې او سرې سرې دانې په ورځ ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو ان شاء الله چې وسخیم پوه شو. یو چا چې واکسین نه وکړي پوه شو غړیر په عذابو.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خبرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای. خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یو پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر خاصه خاصه نظر نه وړاندې کوي د قصې یا د شعر یا د ناول پس نو منشا باندې بحث کوي دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده او مونږه لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکو خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ ټیکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و د نورو دوستانو بورته پام یعنی دا کیسه په ټکه په ټکه لکه او به ملوصله راته تشریح بس ولې که یو درس خوندې په مواخص اکثر وخت به ما نوټم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشو بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو یعنی دلته موږ مثبته مشورې یعنی مثبت انرژي ترلاسه کول په د لیکلو لپاره یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله نو هغوی هم بیا خپل اکثر مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل اصلاحګانې به یې کې راوستې یعنی خپل کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نور یې د هر چا مخ ته چیږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي کیسې لیکي شعرونه لیکي همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای
راځل شو. شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلمه خول وستل شي ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د جوړو برخو درک سخت کیږي او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کول شي چې مهم ټکی یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي کبه وایو چې د دې کیسې مکالمه کمزوري ده. لومړی خو د کمزوري کلمه شنه ده ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډه ته وړاندې شوې دي موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی او دغه سی یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي ځکه خو اوس هر یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اخلي عزیزی اشاره ورته وکړه دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وای چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراتی شي.
زمونږ د کرکتونو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او لدوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي جلاسیا تی وی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی د دې بهیر غونډې غټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنای دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکتونو ته وخت ورکوو او په دې کرکتونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلای شم چې زمونږ د کرکتنې برخې به یو له هغه برخو یي چې ډیری لیکوالي بلیکلو ته وحسي او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکتون له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي، او بیا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شای یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی. چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وای چې د افغان مېرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغه روحیه ونه زپل شي.
زمونږ بحث د لیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او د غزغم حملې ریچی مثبت او منفي برخي واوري او په خپل کیسه کې عملي کې د سټایلو ورته او موږ ته خبر خلرو. زمونږ کرکتنه کې مثبت برخو ته ډیر تم کېږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حلاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یوزي خرابي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حلاره یو لیکوال ته ورخیو چې کدا ځای ته سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د سوزي حل هم ورکبو، یوازې په سوزي باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوه. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکتنه کوم لغتونه کوم د لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشتاق کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغه توکو د نامعلوم عارفونه راته روشانه کوي. دا توکس کولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روشانه کوي. د همدغه توکو د شوالې او بدوالې را پیژنې شو برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټه هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بټکه روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کرکتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوا یې پوهولی شي. د کرکتم کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجه کېدل.
کره کتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپل خبري په بيستاین پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه هغوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پنه نه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی، بل په جواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نشي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو بیش لمخي درې ډول کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره همغږی دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. للویا سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما په کې کړل دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په بابا اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګزش خبرې دي، خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مور کولې. مثلا دې براته ویل چې تا به پاس چت تا کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی، دغه دواړه برخه په دې کې رنګړل شوې.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په وخت کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملا بانک تر چرک بانک، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، ام په د کتاب په مخ لیکل شوی، ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي.
ازمون صاحب، تاسو که سم د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکل دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دی او تاسو خو خاطري اس هم ډیر لیکل دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلې، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړل دي. ما خپلې پیلې دي، خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسان د باتم دی مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلی چې دا تقریبا څلور جلد دی یو جلد بیا د خاطروم دی هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او هغه لیکي غالبا د صمیمیت پکې زیاتې شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاګل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې ټول ژوند دی نو دا 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 وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک بیا یو دغه مور هغه حالت په سړی باندې بیرته انځوروي او خوګلنې کې شاملوي
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي دلته چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه ده یعنی یو ډول ستاسو دا اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطره رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند بدلون سره مخ ده انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیل ویلیام ګراندی خو یو زکا ویلیام یو سستونز مندی نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو ورځې وزوکړي په کوم ځای کې د چاز وی د شینه بګیری راغی کیږي یعنی یو مقید دغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او فضا راشد درشو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی دا هغه پکې برابر سره کیږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده شي په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه یعنی کله نیټه به ورکه په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده هلته لوستون کې ته ستاله یو کس سره هغه صمیمیت راشده شه هغه ډیره مهمه ده چې هغه نه پند او پند واخلي دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو خدای چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اغل ته نو کرن یې ته ضرورت دی دغه کرن یې ته بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې د ځکه اتوبیوګرافي د چې نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او هغه ماته ستوول چې دا یو برخه یو څه البته د عام خاطرو ته ډیر نو ورته کیږي خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه الکم یوازې زما کریکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې وای نه ده بل څه خو یعنی بل څه به په دې شامل نه دي مثلا مور راته وای چې ته دغه سی وی دغه سی وی یعنی و خبره راته کوي هغه راته را یادې هغه صحنې راته یادې خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه د خاطرونه مسته نشو. یعنی یو رنگ نه یو رنگ پکې شته خو د خاطره لیکنی هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي.
اوسمون څه د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پایشته یعنی مطلب دا چې لا پایله چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یې استی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایله او پایله لري.
همدغه پایله چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي او کوم شیبې چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړې ته مقید شوی ده خبره، یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربان دی د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پوله لري او سره یو لبل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه تنه مکلف پی نه شوی خی، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی الته خو ته مجبورې چې ته وای چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه یې کېدلې یم، دا شین ته کې وایې شي کنه.
او بښه آزمون سر
چې ته ور سره مخ شوې هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکې.
او بښه بیا هم د زمان په برخه کې د پښتنه مخ کې ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمای وازی بیان دی کنه، انت ما خپل خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غږیده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغله اسمون څخه په مننه. په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لولستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لولستو سره د یو کس د ژوند لورو شور او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهم شی به درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي. پورتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخې خبرې شو. په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطر کې لتیر زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شیری ټولګې په اړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوې سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غنی خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی. زما شیرونه ټول همدا نه دي، زه ډیر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې پاړه خپل نظر د واتس اپ لاله لري لازري راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دي. لزړنه ده زما پشانت هر سړی مجبور، لزړنه ده زما پشانت هر سړی مجبور، د هر خولي په فو کې متندې مونډلې دي. چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو، اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مونډلې دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په روسيو کې موسیقي ته مخه کوو. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ول منځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري، یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بند شوې ده. یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللی دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشستون جو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبر باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو وشتم جون په ټول دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ به روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتنو کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته په امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زدهکوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارواز دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي. خو لکه د سی لکه واز د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دلی دا ما اول ځل دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کیپی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سي موږ په کار دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډوي مچلي د دې اونې خبرونه مهم دومره زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم. شدیوي
یاله نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن داله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبل وما خودن نصیب بدلوم دې قبل وما خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن بیرا زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں زندان نڑا ہو زندان نڑوں دے تیرو ماں خود پیالے نسکو رون دے تشو ماں خود پیالے نسکو رون دے تشو ماں خود نصیب بدل دے قبل ماں خود نصیب بدل دے قبل ماں خود پیالے نسکوروں دے تشو ماں خود پیالے نسکوروں دے تشو ماں خود کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگو ماں خود تندیا مت دے لگو ماں خود پیالے 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 نسکور مت شو مخود پیالے نسکور مت شو مخود تشو مت شو 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 مت شو مخود خود خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو ماں خود تندیا مات دے لگو ماں خود ہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو ماں خود نہ رو ماں خود نہ رو ہیروم 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 خود ہیروم 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 خود ہیروم 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 خود ہیروم 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 خود 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 دیار دے تصویر خالا ہیروم خود پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ماں خود پیالے نسکو روم دے تشو خود
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلور ساعته اوریدلای سي. د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسوس.